روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودې هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانه تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ اویا په سلو کې خلک هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څه باندې 1,25,000 پیښې ثبت کړې دي. څنګه په اسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو؟ څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو؟ د ملاریا درملنه څه ډول کیږي؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوند شفاخانې ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112401. په همدې شمیره کې واتس اپ هم دی. بیا تکراروم: 00422112401. ډاکټر صاحب هم استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور وورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا دسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبې کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تېره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته په غروختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سیګه خې د واګانې شته د چي د ملاریا ته بچ په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خې سپر ده په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال ده. زیات خلک ملاریا نسی خو زچ ملاریا نیول مې نه زده دین روغې نه ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داس حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیايي خدماتو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15مه د ملاریا نړیوال ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 1% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 1,25,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 8% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې موږ سره موجود دي کدا چیرته پرتله کړو نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل ته لیږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېریږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو د ملاریا په اړه مو راپور واورید. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفاخانې ډاکټر عبدالحاکم مخلص. ډاکټر صاحب محترم ستړي مشي، ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتس اپ راته پیغامونه پریخي دي، پوښتنې کړي دي، په پښتو فیسبوک باندې هم راته پوښتنې کړي. ورسته به نوبت ورکو. راځي په سر کې بحث لیدنه پیل کو چې ملاریا چې کله یادېږي ولې د افغانستان نوم ورسره تړلی دی؟ او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې شپږ او یا فیصد افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیري په څه کې ده او خپله ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه منې کې هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي مالا او ایریا، مالا معنا بد او ایریا معنا په اصطلاح هوا، یعنې دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح اوزان لري لهر لحاظ. دې لپاره ملاریا لکه مخکې تاسو چې وویلې یوه انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالیږي. خو کله کله که چیرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوی وي، له یو انسان څخه بل انسان ته تیر شي نو منتنه دلی شي. او یادا چې هغه منتنه ستنې چې د ملاریا د میکرو په واسطه باندې منتنه شوی وي، کیدای شي له انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 میلیونه ته رسیدل، چې د دې جملې نه 2.9 زره خلک په فوت شوي او تلف شوي. نو ملاریا وژونکې ناروغي ده، که چیرته په وخت تشخیص او تداوی ونه شي نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مرګ کیږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت او سه خیر وسی. که څه هم له نیکه مرغه طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې، البته که مړینه شوې هم وي ممکن ثبت شوې نه وي، خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 1,25,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، دغه مریضۍ اساسي او لمړنۍ نښې نښانې څه دي؟ کله چې دغه غوماشې انسان وچیچي یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړې ستنې له کبله له یو انسان بل انسان ته انتقال شي، له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره له نورو ویروسونو سره یې توپیر پسې کېدی، او یا هم د ملاریا لمړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضي ده چې هغه وروسته پاتې دي او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر د ملاریا لاندان سره تړاو لري. کسمره د علم سطح، اجتماعي فرهنګ دا د خلکو ټټوي په هغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعیت زیات لیدل کی. ملاریا تر ټولو نمړی نښه هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي، ورسره په څنګ کې لرزه پیدا کوي، همدارنګ د هضمي سیستم اراض ولایم لکه استفراقات، زړه بدوالی، کله کله اسهالات پیدا کیږي. او کچیته پرمختګ وکړي مریض خاصیت کیږي، د وینې کمبود پیدا کوي، د دې ترڅنګ مریض کچیته دوامدار شي زیړی پیدا کوي، تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اراض ولایم دي چې په شروع کې کچیته پرمخ ولاړه شي دا مریضي کېدای شي شدید اختلاطات رامنځته کړي.
کوربه دان ډاکټر صاحب سلامات او سره ځي چې اوریدونکو ته لګزره نوبات ورکو. اوریدونکو خپلې پښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خېدي ورزو. لمړی پښتنه اورو چې دلته یو اوریدونکو راته ثبت کړی ده، دا اوریدونکو به واورو چې څه وایي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکو د شیبال غزنی نه خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه می د ملاریا ناروغي په حق له پښتنه همدا ده. ډاکټر صاحب، زموږ تاسو په ټولنه کې کچرته د یو کس شدید پر سر درد دي ترڅنګ شدید تبي، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کیږي سوای زما ملاریا ناروغي ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم. نو آیا که چېرته سردردي ونه وسي، شدیده تبه ونه وسي، بیا هم کیدای سي هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته یې که نه؟ او بله پوښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وایي کله سي ملاریا په موریکا واوړي او موریکا سر ته وخیژي، د هغې تداوي ډیره ناشونې ده. آیا همداسې کیدای سي ملاریا په موریکا اوړي او موریکا سر ته خیزي، او واقعا هغه تداوي ډیره ناشونې او سخته ده که څنګه؟ ډیره مننه.
سلامت اوسئ. زموږ اوریدونکی زابلای و چې اړیکه نیولې وه له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسو اتمان پوښتنه واورېدله، زابلي ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مخکې مې یادواري وکړه، په اراضه ولایمو کې په شروع کې شدید تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سره حجرات او د دې پرازیتونه چې له سری حجراتې په داخل کې نمو کړی وه، تکثر یې کړی و، زیات شوي وو، تعداد یې تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي، د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې دغه جملې نټوشز نیکروز امپکتور دي، سایتوکینونه دي، بعضې مکروپاجونه دي، هغه افراضیږي. هغه چې افراز شول د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي، نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې ده، هغه تنبیه کیږي، نو شدیده تبه رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تبه ولري، که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي، او همداسې سردردي ورسره وي، ځدان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اراض ولایمو موجودیت په اساس باندې مشکوله چې بیا ملاریا ته فکر وکړو، ولې داسې نه ده چې ټولې تبې یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي. زموږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوهم هغه دي چې هغه لو ریسک دي، یا د خطر اندازه یې ټیټه ده، خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بعضی نور لکه کندهار، هلمند، هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پوښتنې یو جز دا وایي، ځینې کسان وایي چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر ته خیزي، او وایي چې سر ته ختل ډیر خطر زیږوي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري، اما تاسو څه وایي زابلي صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت موریکا ته زمینه سازی کوي، خو موریکا په سیده چې یو عارض انداده چې مری سردردی نه شکایت کوي، خو کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده، هغه پیښیږي چې هغه ډېر خطرناک وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مری شور له لاسه ورکوي، دوامداره حملې ورباندې راځي، مرګي ته ورته اراض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردی لري. هغه سره باید مغالطه نه شي، ځکه چې هغه وژونکی حالات وي، او تداوی هم باوجود منظم تداوی بیا هم مرګ ومیر لري.
بله، او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لک پاته کیږو، دغه د مرګ ومیر موضوع چې تاسو یاد کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه د انسان په بدن پورې تړلې ده چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي او کنه؟ هغه د ملاریا بڼه چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زورور بڼه، انسان دې حد ته رسوي؟
هو، تر ډېره فالسیپارم ملاریا چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي، کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول، نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه مل تر اغله په داخل دی سر کاسه کې، د دماغ فشار لوړیږي. هغه چې لوړ شو، نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي. هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي، اختلاج هم ورباندې راځي، شدید استفراقات هم پیدا کوي، شدید سردردي هم پیدا کوي، په دید کې مشکلات واقع کېدای شي. نو ځکه دا د دماغي وزیمه له وجې چې د انتان په بیس کې رامنځته شوی وي، دا حالات واقع کېدای شي.
بله او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره په دوه کې خو به توپیر نه وي، یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطر غوماشه داسې او څه نسته. دا په دې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کیږي په دې ناروغي باندې.
عموما همدا مونس انافیل غوماشه انتقالوي کله چې یو منتن انسان چې په خاله دې منتن شوی وي وڅ دې کی یا وخځه کی ایوان دازه وینه دین واخلي، نو دا پرازیت یا ګاموتوسایټ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بلکو د انسان منتن انسان دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسي سیکل یو دوره پرازیت کې دوی سره ترسوي. بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منتن کیږي نو مرسته اراز ولایم پیدا کی. دوهم اسکچوال یا غیر جنسی مرحله یا سیکل په داخل دی هیومن یا انسان کې تر سره کوي. کله چې دمرزه لپاره سالم انسان وخځه کی پرازیتونه تقریبا تر 10 دقیقو پورې د وینې لارې یې ته ځان رسوي. بعض پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پات کیږي چې خصوصا اووال او ویوکسي او ډیرې الته واده نمو تکثر کوي. نظر په دې باندې هغه دوره دی انکوبیشن یې پر کوي، مخکې دوره یې پر کوي خو عموما نیوا ایلا دوه هفته پورې دوی تکثر کوي. وروسته چې تعداد زیات شو نو بیا له تبدی حجراتو نه خارجي دوران ته راځي چې دا دوره مخکې دی چې سره حجرات تر حملې لاندې ونیسي. دا یا اکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او انساجو کې دوی دا مرحله سر ته رسوي. کله چې دوران تر راغلل نو سرو حجرات تر حملې لاندې نیسي، سرو حجراتو داخليږي هلته بیا خپله تقاملي دوره سر ته رسوي، زیاتیږي یو وخت رسیږي چې سرو حجرات سختوالی پیدا کوي، هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو کو نه باید تیر شي حل لاسه ورکوي. نو کله چې دا حجرات سر حجرات تخریبیږي بیا هم په زرحه او پرازیتونه دین آزادی دا چې کله آزادی کې دا وخت کې مری شدید تبا استفاقات سردردی دی پزمی سیستم اناز ولیم دا پیدا کوي. نو دا سیکل کله چې سر حجرات تخریب شول پرازیتونه آزاد شول هلته دماغی سیستم حجرات راغل تبا رامنځته کړه یو څو وخت لپاره داوی پر څو چې نور حجرات سر حجرات نشي او بیا دا سیکل سر تر شوی دوی زیاتیږي تخریبیږي بیا تر هغه ته پورې مرزه تاراض نه لري تقریبا اته تل ویش یا دوه ساعته پورې نظر فنو د پرازیت باندې بیا فرق کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سراځي چې بیا اوریدونکو ته ورسو یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي
د موضوع په حق لبندې زه یو پښتنه لرم، یعنی موږ څنګه او په جنو چې موږ په ملاریا ماساب شوی یو نو دغه په حق لبندې معلومات غواړم. او بل مخ کې سوک چې په ملاریا ماساب کېدله نو وینه به ټیسټ کوله د کلورکین او پرماکین په نوم دوه ټابلیټونه بو هغه به خوړل نو رک روغ بشو. نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کیږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي، په درملتون کې دوا تر لاسه کوي بدون ماینه څخه، یعنی د تبې دوا یا د درد دوا سوچ چې په شدید تب مصابي یعنی صورت خوږیږي. نو دغه دوا امراض په حق له دوايي تر لاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري. نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د ملاریا لمنځه یوسي، که ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي. نو د دغه شان دوايي خوړلو په حق له باندې مستاسو نظر غواړو، د ډاکټر صاحبانو نظر وړو چې دا غټور تمامېږي یا مزر تمامېږي.
ډېر مننه د غوریدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي و. ډاکټر صاحب نورې پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې غوریدونکو پریخي دي، دا به ورسته مطرح کو. دی غوریدونکو دی او ډول د وایانو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دوا وي خو د ټابلیټونو نمونه واخل چې په غو باندې بخې کېده په درملنه باندې که څه هم روسته بلک زره تمی ګلک بډیر خبرې پوکو په دوهمنی مای کې خود دې اوریدونکو پښتنه به اوس به جواب نه پریږدو. مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه مخ مو چې دا وری وکړل په ملاریا مریض لپاره خاص اراز ولایم دي او بندا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي. ډیر امراض دي لکه د ستوني درد، د شومیتیازو میکروبیکې دل سینا بغال دي، دا ورته نور امراض هغه داسې اعراض والیم پیدا کولای شي لکه ملاریا. ولې د وینې د بلډ فیلم په اساس د وینې د معنی په اساس هغه که چیرته یوه معنه منفي وي کولای شو څلور له شپږ ساعته بعد حتی درې ورځې مسلسل دا معنه تکرار کړو تر څو د مطمئن شو چې یا د ملاریا پارازیت شته او یا هم نشته. نو د دې لپاره چې اول باید مریضي تشخیص شي بعد له هغه دوا واخلو، ځکه چې ملاریا پارازیت باندې نور انټیبیوټیک خاص تاثیر نه لري، مشخصې دواګانې لري، هغه باید مریض واخلي. هغه ډېرې ارزانه دي، لاسرسی هم اسانه ده، خو مهمه دا ده چې اول باید تشخیص شي، د نور امراضو تشخیص تفریقي شي او وروسته تداوي شي.
یعنی ډاکټر صاحب بنخصه دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دي؟ اتمن
خطرناک ده، خطرناک په دې ده چې کچیرته په مناسب وخت ملاریا تداوي نشي ډیر شدید اختلالات ورکوي. چې دغه جملې نه مخکې مو ویلي چې دماغي ملاریا ده، د وینې شدید کمبود ده چې وینه تخریبیږي، د تورې غټوالی ده، زیړې پیدا کول دي، د زړه عدم کفایت ده، د بډوډو عدم کفایت دي، او سږو اوزیما یا پارسو. نو دا شدید اختلالات دي، که په مناسب وخت تداوي نشي، معاینه نشي، تشخیص نشي او تداوي نشي، نو دا اختلالات کېدای شي او دا اختلالات وژن کې سیر لري.
سلامات سره ډاکټر صاحب اوریدون کې اړیکه نیسی ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له ازادي راډیو نه اوري.
مانه نخار سلودین صاحب محترم اتا ته سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدون کو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان نه.
ښه ستړي مشه همدرد صاحب، تاسو همیشه زموږ دغه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرامونه اوري او اړیکه هم نیسی. دا ځل په ملاریا خبرې کوو، تاسو څه وایي په دې اړه؟ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
ډېر شک نه، ډېره ښه خپرونه ده او ډېر ښه موضوع تا کړې ده. نو ډېر شک نه لودین صاحب محترم، موږ وینو چې ډاکترانو باندې سلمبر نسته دلته، او بعض خلک ډېر غریب دي، ولاکه خو هغه د وینې د معاینه کېدو غم لري. نو اکثره خلک خودسري دواګانې خوري، کنه تشخیص نه کوي د وینې، او دوا خوري یا د طبي ګولۍ خوري یا بعضې هم د ملاریا ګولۍ خوري. نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دغه داسې دغه څومره په جو کار ده که بې جایه کار ده؟ دا خودسري دواګانې او دا د موږ علاقې خوسیدي لودین صاحب محترمه، دغه د اوس د شولو سیزن شروع کېږي فصلې، نو هغه نو دومره پریمانی د میاشو کنه سي بیخي دی نه. خو موږ هغه پاکستان کې ماجر پراته وو، هلته به م یو سپری کېدله په دې کوڅو موسو کې کیمپو کې، دلته خو نه اغسته نه هغه پخوا به جمهوریت کې پشخانې توضیح کېدلې، هغه هم نسته. نو اوس زه دلته باندې ناست یم، هوا هم لګېږي، خو بیا هم داسې میاشې دي لودین صاحب لکه شګې سې څوک راشین دي. نو زه یو غوښتنه هم لرم له دغه موسسو نه، چې باید دغه د نو خوراک په ځای دی اورو په ځای اوس په لاندې دی واغونم دی په شخانو ضرورت ده، باید په دغه باندې یو غمو کې اکثره د اگر ولایتونه سي دي ټول هم دغه یو مرض باندې اخته دي. مونږ غوینو لودین چې خلک ډیر مشکل کې گیر دي.
بله کور ودان همدر صاحب سلامت او سړي رمندنه کې هم مخکې ډاکټر صاحب د پښتنه جواب کړ چې بے نقصه دوا اخیستل څه زیانونه لري. ډاکټر صاحب ویل چې ملاریا چې دا د انسان د وجود مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا غیز لاندې راولي، او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سي. البته د متخصص ډاکټر لسپارښتنه سره سم ډاکټر صاحب همدرد ورور پوښتنه درلو، د مخکې تاسو پوښتنه جواب کړه، بیا هم ممکن لاندې تبصره ورته وکړي. په مجموع کې سپارښتنه څه لري؟ هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي لکه مثلا لغمان، ننګرهار یا پټول کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونه چې ګرم هوا لري، کومې علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لاړ سي ډاکټر ته معاینه خپل وکړي، وینه معاینه کوي، او بیا کچیرته احیانن په کومې ناروغي اختوي یا هم ملاریا کېږي درملنه شروع کړي؟
لودین صاحب، کله چې د تاغه ساحو خصوصا لغمان ننګرهار د دې مناطقو زختل کابل کې اوسېږم، کله چې موږ دې ورځو کې تبې پیدا کړې وي او دې مناطقو نراغلې وي، نو زموږ نمړی فکر ملاریا ته کې شاید دا ملاریا اوسېږي. خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده، او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایگان ډول باندې موجود دي، مشکل نه دي، دا دومره قیامت نه دي. تقریبا ډیر کم هزینه ته هغه رفتامت کرایه کوي شي. نو شفاخانو کې دا سهولیت نشته، ټول دولت شفاخانو کې ډیره په اسانه باندې معاینه کیږي، په اسانه تشخیصیږي. نو د دې لپاره به د سیستم د نوي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم، همدارنګه دوا ډیره ارزانه ده، ټول دوا سل افغانیو پورې مصارف نه راځي. نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي، ځکه چې مخکې مور باندې تفسیر وکړه چې کولای شي ډیر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت او سید. دلته یو بل اوریدونکي نور مرجان زیرک له خوست نه خپل پښتنه را تثبت کړي، دا پښتنه به وورو چې زیرک صاحب سره
زما خو پښتنه له ډاکټر صاحب هم دغه ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغي مخنیوي وکړو؟ ولې چې کوم تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وی زیات وي، د دې خلاري به چی وي او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي؟ ځکه چې د ملاریا ناروغي چې ډیره شدید ده، بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډیر بد اغیزې کولی شي. چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې حل لارې هم څه دي چې د دې ناروغي مخنیوي وشي.
کور ودان ډیر مننه نورمرجان زیرک رورو له خوست نه. ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونې نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي، که څه هم پټول کې د پښخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کړکۍ ته ونی ولسی یا هم کڅوک مثلا لکوټینه بهر وې د کیږي په بام کې یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالۍ واچوي، ځان آزاد هوا ته پرې نګ دی په ګرمه هوا کې، خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغي د ملاریا ویره پکې ډیره ده. په مجموع کې څه سپارښتنه لري اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیرک تور پښتنه هم حل سي او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي؟
دوین سه په مجموع کې کله چې د ملاریا مریض مراجعه کوي او ورسره پرمیشن باندې خبرې کوم، یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض سکله ملاریا تیروي ضرور دیغه دویني اندازه کنيږي، شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي، همدارنګه که چیرته وینه کمه وي وینه ورته تیره کړئ شي. او بل دا چې مشخصه تداوی ده، پرازیت مشخص کیږي، معاینه کیږي، نوې معلومیږي او دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي جوړي. د مخنیوي لپاره یو هغه دي چې موږ تاسو محیط وساتو او بل دا دواګانې دي. محیط ساتلو کې صدا د چې موږ پاسې وګدو کالی واغوندو، هغه صحیح چې لوچي وي په انډمیک ساحو کې باید پټي وساتو، او هغه صحیح چې لوچي دي باید په هغه حشره وژونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا غوړ شي. دا د یو مثال. بل دا چې په هغه مچرې چې ورته وایي هغه د بیټ هر چیرته چې بیډ وي یا د ماسک ځای وي په هغه ځای کې باید موجود وي. کړکۍ دروازه دا باید جالۍ ولري او دغه د مخنیوي لارې دي. او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي، ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي، هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي. هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې پری کرشی. بل مخنیوی د دوا په واسطه ده. کله چې موږ وی اندمیک ساحه ته ځو یا هغه ساحه چې په هغه کې د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې ځو، مخکې له دې چې هلته سفر وکړو یو لا دوه هفتې وړاندې باید موږ د ملاریا ضد دوا چې تر ټولو عامه یې کلوروکوین دی دا واخلو په هفته کې یو ځل، او تر څو چې هلته پاتې کیږو هر هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو. کله چې لږه فنه ډیر راستانه شو هغه چې های ریسک نه دی یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دی، پر څلورو هفتو پورې بدل تبیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټوله کې بیا هم 100% مخنیوي د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم اویا الی 100% واقعاتو کې دا موثر تمامېدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. سره لدی چې تاسو ویلي چې ملاریا تر ډیره په ورستپات یا په بیوازلو هیوادونو کې د هغلته چې برېښنا نسته، مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاد فضا کې سملي حال ته ډیره عامه ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګاونډیان دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري. هغه هیوادونه چې طبیعي پېښې هم پکې کېږي، د اوړي پر مهال مثلا پروسه کال سیلاونه ډیر راغلل، سیلاون وروسته حتما دغه ناروغۍ نورې هم زیاتېږي ویروسي. څه لامل دی چې لا هم دغه ملاریا ناروغي پاتې ده؟ مثلا واکسین تر اوسه نشته او کنه دا داسې ناروغي ده چې واکسین باندې مخنیوي نه کیږي؟ یعنی د واکسین په برخه کې څه پرمختګونه ستاسو د ملاریا
په دې وروستیو کې؟ د روغتیا نړیوال سازمان او دغه نورو روغتیايي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډیره موسر هم تمام شوی دی، خصوصا په هغه اندیمیکو ساحو لکه افریقا کې. کینیا او بعضی نور ممالک دی افریقا چې دی هلته امتحان شوی دی، تر 30% پورې موسریت یې درلودې. تقریبا 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم و واکسین شوی دی او موسر تمام شوی دی. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم ده، چون لوړ مرګ او میر په دې عمر کې واقع کیږي، دا باید 4 دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دغه واکسین خو تر اوسه یعنی وعده دی حتی نه ده چې بازار ته دی وړاندې شوی وي او یو شمېر هیوادونو ته رسیدلې وي، یوازې فقط ابتدایي مراحلو کې ده.
بله بله بله، تر اوسه تنا افریقا په ممالکو کې تطبیق شوی ده او پاکستان، افغانستان، آسیایي ممالکو ته هغه چې اندیمیک ساحې دي د ملاریا تر اوسه دلته نه دي تطبیق شوي. تنا هغه د مصنوعي لارې چارې دلته په کار اچول کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګاله دی د کورونا له کبله؟ ماشومان، مثلا مایند، نارینه، یا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي؟ یعنی په دغه کټګوري کې د عمر له لحاظه هم کولی شو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کېدلی شي یا ډیر زیانګاله کېدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت له منځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلونه ښکته وي. د دوی معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیفه وي. هغه که د طبي معافیتي سیستم وي او یا هم انټي باډي ګانې وي د وجود، نو تر ټولو نه زیات چې مرګ ومیر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 5 کلونه لاندې. همدارنګه هغه میندې چې حمل لري مساعد دي، ځکه چې په هغوی خپل ګډه کې ماشوم لري او بل دا چې هغه ماشوم چې پیدا کېدای شي د مور نه په ولادي ډول باندې د ملاریا انتان واخلي، چې ډېر شدید سیر کوي خصوصا اوله میاشت کې اراز ولایم پیدا کوي.
بله، تاسو وایئ چې د وجود په مافیات پورې تړلای دی، نو کله چې د وجود مافیات ترازو کڅه هم د افغانستان د اکثر خلکو د وجود مافیات خوي، اما په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب تاسو هم اتمند راپورونه ګوري، وضعیت ګوري چې د خوارزواکۍ پیښې زیات شوې دي په ماشومانو کې او هم په میندوار مېرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواک ماشومان د وجود مافیات له کبله حتمان کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العملونه دغه سي ناروغي په وړاندې سوي، او خوارزواکۍ ماشومان کولی سي وایو چې د خطر په لومړی کرخه کې واقع دي؟
خوارزواکۍ ماشومان د هرې مرضی لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، کاغه ملاریا ده او که نورې امراض دي. هر مرضی کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي یا له منځه ولاړ شي، نو هر ډول میکروب هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نه شي کولی چې انتان رامنځته کړي. او هغه لمن ضروري تخریبوي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه یو وريدون کې استډیو سره وصل دی د خبرې با واورو هڅه کې چې زموږ سره وصل سی خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غاګې سم شي تخنیکی امکار نه هله کوم چې غاګې فلټر سی او بیا واوریدل شي د غوريدون کې راخلو مهرباني او کې استډی مشي ازادي رادیو ده
لوډین
سازمان زغوري او قاری صاحب پښتون ستړي مشي غاګ موسمسو مهرباني وکي ستړي مشي د روغتي ژوند شتمنې پروګرام دی تاسو
سره بله تاسو ستړي مو سي سلامونه تاسو وړاندې کوم او تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب مخلص سلامونه تاسو ټول کا کوم کوریدونکو ته تعالی دې خیر درکې چې موږ صدا شي موضوعات تاکي او موږ څنګه یې راکوي تاسو یو جان تشکر مننه زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم بیا به یو دې پښتنې وکم لږ نظر خو مې دا دی د لوجی صاحب د جوزجان په ولایت کې د ملاریا اوس تقریبا موږ یو بیوبو ولایت د شتونو مدیر دی قرا او قصباتو کې د ملاریا ډیر پیدا کیږي او بل خبردار چې دا اوس د جوزجان ته رطوبت او ګرمۍ را روانه ده نو په دې خطر باندې لاسرسي پول سوالوي کې په قرا او قصباتو کې د ملاریا او معاینات تم نشته او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې ژوندګي کوو تر اوسه د مشخانه پر موږ تقسیم شوی نه دي نو د خلکو ډیر هم دا چې دا په مشخانه کې نه تقسیمېږي نو چې په مرکز کې نه تقسیم شوی دا په قرا او قصباتو کې څنګه تقسیمېږي او وړاندې حساب ته دي چې دا ملاریا چې دی او میکروبیا او ساري ناروغي د غوماش بیل کېږي زما ډاکټر صاحب دې پوښتنه دي اوله پوښتنه خو مې ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د درو چې موږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د درو ستو شپې تو پرزو ته جوړ دی د ملاریا چې انسان ته راځي اول پر کم اندام ډیر تاثیر کوي نو بل خبره مې ده د 2013 کال را پدې خو بیا تر اوسه چې مقایسه کو په هغه وخت کې مرګ مر د ملاریا ډیر وکوس ډیر دی
کور ودان قاری سے پختون ډیر ډیر مننه سلامات اوسې چې پختنې مو وکړي یو بل اوریدون کې هم خپل پختن درالګلې دا به وورو بیا به ډاکټر سی برتا جواب ورکړي خاطر دی اوریدون کې پختنه به وورو چې واتس اپ کې راته ثبت کړي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم د ازادي رادیو څخه مې دا غوښتنه ده کچېره د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرزې په حق له معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرزې په افغانستان کې ډیره ده به انتها ډیر ایجاد شوی ده په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخه درجه لوړی نو دغه امراض زیات شي که چیرې په دغه حق له معلومات راکړي آیا دا دغه د څه سره د مرزې تعلق لري او ولې په انسان کې دا مرزي راپټه کیږي ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرزي باندې اخته یي ملاریا د ټوخی دی زکام دی د بدن درد دی دغه د انسان د جسد د بدن درد د اډو درد ډیر زیات شوی دی چې آیا دا اوس لڅه وږي څخه کچیر په دې حق له تاسو مشته معلومات راکړي تاسو څخه یو جان مننه
کور ودان د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړی کني سي یا هم خپل پیغامونه راته پریږدي ډاکټر صاحب اول براسو د قاری صاحب پښتون نظر ته او پښتنې ته نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرسته نه د ورسېدلې په خو به د پښخانو ویش کې د البته مخ کې اوریدونکو لغمان هم اړی کني ولې و چې په خو به ورته زینو موسسو په وړي کې پښخانه ورکول یا مساکل تر اوسه نه دی رسولي قاری صاحب پښتون پښتنه درلود وای لمړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا بریټ کوي او بل وای کپې خوته وکتل سي 2013 کال تک وکتل سي وسنۍ حالات ته پېخې زیات سوي او کمی سوي
هلو دین صاحب کچېستا ملاریا مرزي په شروع کې د انسان سالم انسان پښتو کې باندې حمله کوي هغه وخت کوي دا پرازی تنیم سات پور یعنی تا دان رسید یعنی تا چور رسیده یه حال تخبل تا کسور کوی یو افتا دو افتا تا پاتی کی گی دیری گی تیدا دی دیری گی تکامل گی لحوان ورست چراوزی نسکه حجرات پر حمله لانده نیست پامده ترتیب داسته کل غواصر حجرات چه تخریب شول دا پرازی تو نازاد شول نسکه حجرات پر اغیزی لانده تا چیز تا دا مریضی پا وقت تشخیص او تداوی نشي مخکې مې وویلې چې له دماغو نیولې تر زړه سترګو همدارنګه وینې ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي ګډوډي نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضۍ له موزیر تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي.
ښه، او بله پوښتنه دا وقاري صاحب چې وایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي، که څه هم د عامې روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وایي چې 2022 کال کې پیښې یو څه نظر 2021 کال ته زیاتې وې، 45% پیښې زیاتې وې، خو په مجموع کې مثلا 13-15 کلو ته که وکتل سي په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ پیښې زیاتې دي لا هم؟
په بعد له ما سره نوي معلومات نشته، دا ډاټا ما سره موجوده نه ده متاسفانه. دا به ستاسو د شاید بیان روغتیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت چوکات زیات شي.
بله، او ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلابونو سره د ملاریا رب په څه کې دی؟ ځکه د عام روغتیا وزارت او دغه راز د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکتل دغه د اپریل 25 باندې خپور کړی و، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وای پکې ډېره زیاته وي، ځکه هلته وایي پروسه کال هم سیلابونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلابونه راسي، او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي افغانستان هم ترې متاثره کیږي، ځکه چې ګاونډیان دي، په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبیعي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
دوه شیان
دي.
ملاریا
په
مرض انتقال کې ډېر رول لري. یو دا چې باید په محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ته، په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا نافل غوماشي د دوی تکثر وده نمو دا ډېره زیاته وي. یو او دوم جا چې چیرته ازدحام زیات وي نو د ضرور د انتقال له یو انسان نه بل انسان ته زیات وي، قوت پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډېر کېږي، پاکستان یو له هغو ممالکو دی چې هلته ډېر بارانونه کېږي، ډنډونه وي ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقعات به هلته زیات وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بحث هم د پای شېبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولوو، نتیجه ګیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې هوا نوره هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د بریسټل پوهنتون هم یو نوې څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سکال به ساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد پاپو نیوګینی او ځینې نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوي چې ګرمي به پکې به ساري وي، او په افغانستان کې اسې پذیری هم په دې ډیره ده چې د وړي پر مهال پکې برېښنا نشته چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو لاره هوا سړه کې نو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چیزی مثلا ګرمي هم ورته یو ګواخوي، دغه ملاریا یا نور ناروغي هم ورته یو ګواخوي. یو اوریدونکو پښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبې زیات شوې دي، ټوخی زیات شوې دی. ډاکټر صاحب څه وایي اوریدونکو ته که چیرته دوی په ځان کې دغه تبه او ټوخی ګوري، ضرورت چې د ملاریا معاینه وکړي او کنه هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی؟
خصوصا هغه مناطق چې هغه اندمیک دی یا د ملاریا او قوات پکې زیات دي، نو شاده ده چې کله تبه پیدا کوي دوی د ملاریا لپاره معاینه ترسره کړي. په هغه صورت کې چې مشخص اراض ولایم دی یو غړی دي مسابېدو نه لري، فرزن ستوني درد ستوني وازی ولې د لشي چرک لري یا دا سیستینه بغل وي یا دا شي شدید کلمو میکروبي او یا دا چې ورسره دي تشو میتیازو میکروبي کېدل اراض ولایم وازی معلوم دي، جدا خبره ده. ولې په هغه صورت کې چې مریض تبه پیدا کوي ورسره د مشخص مریضي اراض ولایم نه وي، نو په اندیمکو ساحو کې خدا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډېر مرسته کولې، بیلابیل موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یوه د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدل یا هغه سیمې چې ډېر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه وو غو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانی ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډېرې کمې شوي دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په همدغو کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي؟ ډاکټر صاحب
ویل چې نالج یا عامه پوهاوی د خلکو د دې مرضي په ارتباط ډېر ضرور ده. که هر فرد وشي چې ملاریا انتقالي ناروغي ده، انسان مبتلا کوي، کېدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکونومیک یا د اجتماعي او اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواد، ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطح یې زده کړو سطح متاسفانه کمه ده، نو وجه یې دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور مو ودان، راځي چې لږ زره دغه د درملنې په لارو چارو امکاناتو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغو شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډېره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ؟ البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خوبوینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې د دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې همدارنګه په روغتونونو کې که د ولایت په سطحې ولسوالۍ په سطحې وي، همدارنګه د زون په سطحې وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کارول کیږي هم شته موجود.
بله، او ډاکټر صاحب تشخیص څه ډول کیږي؟ یو امدا د وینې معاینه کیږي او کنه نور لارې چارې هم ست د تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډیره زیات رول لري. همته دوه ډوله فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وي بل چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او کنه شته، او ټین په اساس یا نازک فلم په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نوع د پرازیت ده. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مو ویلي چې هر ورځ څلورې له شپږ ساعته پاتې درې مسلسل ورځو لپاره که چیرته یو مریض ملاریا ته ورته راز ولري، درې ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې هغه سرو حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده، هغه سرو حجرات ممتن څلو نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې ممتن وي هغه پاتې شوي وي دوران کې، نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص وضع کېږي.
بله، او ډاکټر صاحب درملنه څنګه ده؟ درملنه لنډمهاله ده، اوږدمهاله ده، او کنه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغیز کوي چې د وجود مقاومت یې کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولای شو چې په ځینو کې لنډمهاله او په ځینو کې اوږدمهاله کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه وته فرق کوي. کچېته فلسپاره ملاریال او دماغ نه ونیولي، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې لارې په کوینین دای هارډو کلوراید په اساس باندې تداوي کولای شو. تقریبا هماغه کلوروکوین دوه ورځو لپاره دوه سپره کېږي، او یادا چې کچیر ته اختلاط شوی وي، مقاوم وي،
یا دماغی ملاریا موجوده وي نو په اساس باندې بیا ډیراګ له لارې ځني همدا کوینین یا پارامیتامین سلپادوکسین
خو هغه ډاکټر چې دا دارو درمل چې تاسو یاد کړل دا د ډاکټر ماینه تشخیص نو وروسته اوریدونکو تر لاسه کې همدا سه به تاسو سپارښتنه هم همدا ده
بله 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 نظر د دې چې ملاریا پرازیت شته نشته کومه نوې موجوده ده او کومه ساحه خصوصا دماغ یا شدیده ده نه در شعور حالت مریض څنګه ده نظر په دې باندې بیا تداوی فرق کوي
سلامت سید ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوي چې لطفا د کومې دارو درملو یادونه چې کیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کا چوي او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي معاینه وکړي له معاینې وروسته دوا استفاده کړي چې اغیز خوي او په کم وخت کې تاسو هغه ناروغي ورسره خشي په خپل سره دارو درمل اخیستل لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه د ګټ په ځای کړه ناکله ځانونه ډیر اړوي او ډاکټر صاحب لږ زره په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي مثلا یو کال کې ملاریا سي آیا د دې احتمال شته چې د ملاریا مثلا بیا په هغه موسم کې پر وګرځي او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغي موسم کیږي یعنی انسان څو ځله له دغه ناروغي سره مخامخ کېدل شي او کنه یو ځل چې مریض سي بیا وجود معافیت پیدا کړي
هو بله بله کیدای شي چې د ژوند په پوجاریان کې څو ډله په دې مرزي باندې مبتلا اوسېږي معافیت خصوصا دومره ویل دي چې کچی ته یو څوک دوامداره په دې مرزي باندې اخته کیږي یو اندازه معافیت پیدا کوي شدت یې کمبود پیدا کوي شدت یې کم ولې مبتلا کیدلی شي چې په دې مرزي باندې اخته شي دوامداره معافیت متاسفانه
نه لري بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې ورورو بحث هم پای ته رسیدي فقط دو دقیقې شاو خو لری ډاکټر صاحب تاسو کو د خپل سپارښتنه راټول کې څه وایي اوریدونکو ته یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو وکړي هغه خبرې ورته وکړي په دې دو دقیقو کې شاو خو به بحث هم پای ته رسو مهرباني ډاکټر صاحب تاسو اومدا سپارښتنه به څه وي اوریدونکو ته
اوریدونکو ته پیغام دا د چی په هغه سپارښتنه چې تاسو ته صحیح کارکونکي کوي تاسو هغه واوري په باندې غور وکړي ځان ور باندې پوکي او هغه ته د عمل جامه ورکړي په کار یې واچوي کار ته نه واخلي تر څو تاسو د دې مریضۍ څخه همدارنګ تاسو شاو قانون د گاون د دې مریضۍ نه په امان کې پاتې شي د صحیح کارکونکو سپارښتنه ته غوږ ونیسئ او څه چې درته وایي هغه په عمل کې تطبیق کړئ
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپل میلمه د کابل طبي پانتون استاد او د مایوان شفخانی له ډاکټر عبدالحکیم مخلص نه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن تشوم ما خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑا ہوند நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா கலே 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 நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதினா پیالے نسکور وندے تشوما خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین پیالے نسکور وندے تشوما خودین پیالے نسکور وندے تشوما خودین کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نا تندیا مت وندے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور ومت شوما خود نا پیالے نسکورو مت شوم خودنا تشوم مت شوم 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 مت شوم خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ خود نہ خود نہ خود نہ
ازادي رادیو ډیر زرخ پلی هنری تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 0042022112401.